د سهار لس بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د افغان ژورنالیستانو مرکز وایي د طالبانو د حکومت استخباراتو د تخارستان راډیو سرپرست مشر ذبیح الله نوري نیولی او شکنجه کړی دی. دا مرکز د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو د لندې په 13مه د طالقان ښار په لومړۍ ناحیه کې د نوري کور ته ورغلي پلټنې یې کړي. د هغه د کورنۍ ځینې غړي یې وهلې ټکولي او نوموړی او د هغه ورور یې له ځان سره بیولي، خو دوه شپې وروسته د مشرانو په منځګړیتوب خوشې کړي دي. د طالبان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د لری کړی شوي دولت د سولې د مرکزي پلاوي غړي فوجه کوفي د اسپانیا د وکیلانو د شورا لخوا د جایزې له ترلاسه کولو وروسته وایي نړۍ د افغان ښځو آواز باید د جایزو په ورکولو سره غلی نه کړي. دا جایزه د بشري حقونو په تړاو ده. میرمن کوفي ازادي راډیو ته وویل چې دا جایزه د افغان ښځو لپاره ده، ځکه د دې په وینا افغانان په ډیرو سختو شرایطو کې مبارزه کوي.
ما ای جایزه را فقط برای زنای افغانستان که امروز
زه دا جایزه ده حقوق خزو پا استازی توب چنن پا یو سرخلاص زندان کی وسی او ده حقوقی لپاره تر لاسه کوام، ده حقوق لپاره چه پا میاشتو میاشتوی ده خپل حق لپاره مبارزه وکړه یا پا زندانونو کی دی.
فوزی کوفی زیاته کړه چې د اسپانیا د وکیلانو د شورا لخوا دې ته د جایزې ورکول د افغانستان د ناوړه وضعیت ښکارندوی کوي. په یونان کې څلور ترکان وروسته له هغه د انسانانو د قاچاق په تور ونیول شول چې د افغانانو په ګډون د نږدې سلو کډوالو یوه کښتۍ پلازمینې اتن ته د یوه نږدې ټاپو په سواحلو کې وموندل شوه. اسوشیتد پرس خبري اژانس پرون د یونان د ساحلي ګارد په حواله راپور ورکړ چې د مسافرو په ډله کې 22 میرمنې او 9 ماشومان هم شامل دي. په دې ډله کې چې د راپور له مخې وروسته بیا چارواکو د یونان اصلي خاورې ته ولېشتول، پر افغانانو سربیره د مصر، سوریه، سومالیا، اسرائیل او عراق وګړي هم وو. راپور زیاتوي چې یاده کښتۍ له ترکیې څخه ایتالیا ته روانه وه. په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو د اعتراضونو څلورمه میاشت پیل شوه. پرون د دې اعتراضونو د دریو میاشتو له بشپړېدو سره سم د ایران د سیستان، بلوچستان یا له سلګونه خلک لارو واټونو ته راووتل او مړ د دیکتاتور شعارونه یې ورکړل. په دې ایالت کې ډیری معترضان سنیان دي چې وایي د ایران مشرتابه له دوی سره تبعیضي چلند کوي. او په پام کې ده چې د مراکش او کروشیا د فوټبال ملي لوبډلې نن د نړیوال جام د دریم مقام د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 1:30 بجو پیل شي. په نیمه پای لوبه کې کروشیا 3-0 ارجنټاین ته او مراکش 2-0 فرانسې ته وبایلله. سبا ماښام به ارجنټاین او فرانسه د نړیوال جام په پای لوبه کې سره مخامخ شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې د ملګرو ملتونو ویډیالي پر طالبانو شخ کړی چې په محضر کې د اعدامونو او درو وهلو سزاګانې سمدستي بندې کړي. موضوع مو د بشري حقونو لوی فعال شبنم صالحي سره شریکه کړي.
د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم له منځه نه ځي، بلکې باید د جزا له منځه وړل سره جرم له منځه یوړل شي.
دا ساجی راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړي شوې ده چې پکې تاسو ته سندرې لرو. یو شمېر نور مطالب هم په دې خبرونې کې تر یو لسو بجو لا ساجی راډیو اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د څارونکو او چیرونکو ویډلې د طالبانو پر حکومت شخ کړی چې په عام حضر کې د مجرمانو اعدامونه او په درو وهل سمدستي بند کړي. د کارپوهانو په جنوا کې د خپلې پرونی غونډې په پای کې همدار اسوویل دوی په دې کې شک لري چې د طالبانو محاکمه او مجازات به عادلانه وي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په لومړي ځل لس ورځې مخکې په فراه ولایت کې یو تن قصاص کړ او په څو ولایتونو کې پر بیلابیلو تورونو تعزیري جزاګانې او حدود جاري کړي دي. په ډاډه نور تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څیړونکو یوې ډلې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او په عام محضر کې د درو وهلو د بیا پیل له کبله سخت بوګنیدلې دي. دوی پر طالبانو غږ کړی چې دا اقدامات د سمدستي بند کړي. د کارپوهانو په یو بیان کې چې پرون د دسمبر 14 خپور شو ویلي دي چې دا ډول سزاګانې د شکنجې، بیرحمۍ او له خلکو سره له سپکاوي ډک چلند د مخنیوي په برخه کې لنړیوالو معیارونو څخه سرغړونه ده. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ چې د دې څېړونکو د ډلې غړی دی پرون تر خپل ټویټر ولیکل د یو همکاران له دې کبله اندېښنه لري چې آیا د دې محاکمو جریان او احکام به عادلانه وي کنه. د ښاغلي بنټ په باور له دې ډول احکامو ښکاریږي چې د عدالت په برخه کې هیڅ راز ضمانت نشته. د ملګرو ملتونو د څېړونکو دا ډله زیاتوي چې افغانستان د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې له هغې ډلې د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال تړون او د شکنجې ناوړه چلند او له قانوني مراحلو پرته د جزاګانو د مخنیوي کنوانسیونونه لاسلیک کړي او منلي دي. د څېړونکو په خپله ګډه اعلامیه کې دا یادونه هم کړې چې په تېره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو له هغې ډلې په تخار، کندهار، لوګر، لغمان، پروان او کابل ولایتونو کې لسلو زیاتې ښځې او نارینه د طالبانو لخوا په درو وهل شوي دي. د کارپوهان و همداراز ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دسمبر په 1 په فراه ولایت کې په عام محضر کې د اعدام د حکم تطبیق اندېښنې زیاتې کړې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی هم ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو دا اقدامات د اندېښنې وړ دي.
از روزی کې طالبان حاکمیت را یا قدرت را در افغانستان بلد
لحق ورزی چه طالبانو دو واکمنی یا قدرت واگی پلاس که خیستی دی مرد دو دوی دو پراخو او پر لپسی سرغړونو شاهدانیو. لبدا مرغه د بشری حقونو د دې سرغړونو په برخه کې هیڅ حساب کتاب نسته.
د ملګرو ملتونو د څارونکو او سیرونکو ډلې په خپل پرونی اعلامیه کې طالبانو غوښتي چې د اعدام د حکمونو په برخه کې قانوني مهلت په پام کې ونیسي او له درو وهلو او جسمانی شکنجه ډډه وکړي، ځکه د دوی په باور دا شکنجه او له تورنو سره ناوړه چلند بلل کېدای شي. طالبانو د دې ډول سزاګانو د تطبیق په برخه کې د خپلو اجراءاتو دفاع کړې او وایي چې دا احکام د اسلامي شریعت پر بنسټ عملي کیږي. نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو د رعایت پر اهمیت تل ټینګار کړی، ویلي دي چې دا د طالبانو له حکومت سره د دوی د تعامل یو اصل دی او په همدې دلیل په تیرو څو باندې شپاړسو میاشتو کې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو څارونکو او څیړونکو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او په محضر کې د درو وهلو د بیا پیل له کبله سخت بوښنېدلې دي. دوی پر طالبانو ژغ کړی دی چې دا اقدامات سمدستي بند کړي. احمد تکل دا مسله د افغانستان په پخواني نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون لغړې شبنم صالحي سره په مرکه کې شار بلیده. میرمن صالحي د مرکه په پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې اوس مهال په افغانستان کې په عام محضر کې سزاګانې د بشري حقونو د معیارونو له نظره ولې د اندېښنې وړ دي.
لومړی دا چې نن ورځ د بشر حقوقو له نظره د جزا اهداف ستاسي ګوري، هغه هم د بشر د حقوقو له نظره هم د جزا پیژندل له نظره د جزا اهداف بالکل تغییر کړی دی. د جزا اهداف دا چې مجرم باید برته اصلاح سي او ټولنې ته مدغم سي، حال دا چې ډیری حدود او قصاص جزاګان چې دي دا د مجرم ټولنې ته برته ادغام په واره کې نه، بلکې ډیر د غچ اخیستنه او د قرباني د انتقام هدف لري چې نن ورځ په جزا علومو کې د اصلن دوتی اول بل خواد جزا پیژندان دا وای چې د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم لمنځه نه ځي، بلکې باید د جزا لمنځه وړل سره جرم لمنځه یوړل سي. بل خو کته شرط وګوري د یو د نفس د جزا هم مهم نه ده. د بشري حقوقو د مدافعینو انخنه په دې کې چې په افغانستان کې متاسفانه نن ورځ موږ یو د قانون حاکمیت نه لرو، سم عدلي او قضایي سیستم نه لرو چې دغه پرانا کې د یو چا جرم ثابت شي او بیا په غوښتنې جزاګان تطبیق شي. دوه خصه شي د بشر د حقوقو د مدافعینو نو اندېښنې را پارول دي. لوی خو د جزا خپل نویت او لبلې خو د عدلي او قضایي سیستم نشټون ده.
د شرعي احکامو د قصاص حدود او تعزیراتو مخصوصا په عام محضر کې د قصاص د تطبیق په اړه د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې او قوانین څه حکم لري؟
نړیوال اسنادو کې مشخصا د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون او د شکنجه ضد کنوانسیونونه په مشخصه توګه، لکه مثلا د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه په 15مه ماده کې د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون په 8مه ماده کې مشخصا ذکر کوي چې ټول هغه اعمال او جزاګانې چې په هغه کې انساني کرامت نه په پام کې نیول شوی او یا شکنجه ترسره کیږي او یا دغه جزاګانې ظالمانه وي، د دې جزاګانو تطبیق منع ده. او لکه څنګه چې په افغانستان هم یو لږ هېوادونه شهزاده سر کنوانسیون اعلامی او دا دو کنوانسیون دواړه امضا کړی او په تیر کلو کې گزارشونه ورکړي دي. د وخت استاسي راځي د حدود او د قصاص ډیری جزاګانو تلوي خو هغه د مجرم د اصلاح هدف کې نستول بل خو د جزاګانو ډیری د بشري خون له نظر ظالمانه دي او شکنجه دي. چون د شکنجه تعریف باندې راځي شکنجه تعریف ته کومولار سو شکنجه کنوانسیون کې مشخصه نه غد شکنجه ټول مشخصه سي دي غد په دې جزاګانو کې څه مثلا یو څوک په ډبر او هل تر وخت پورې مرسي د مشخصه د شکنجه په تعریف کې راتلای شي. دل دې نه لهازه د حدود او د قصاص ډیری جزاګانې د بشري خون له نظر او د نړیوال کنوانسیون له نظر یا شکنجه دي او یا خشن رفتار دي او ظالمانه رفتار ده. نو په دې لحاظ سره نړیوال کنوانسیون د دې ډول جزاګان له تطبیق سره مخالفت لري.
مننه او میرمن صالحی، داسې یو تمه او امید شته او مخصن تاسو داسې یو تمه او امید لري چې طالبان به په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو غوښتنې ومني؟
هغه څه چې په عمل کې کار سوی دی زه فکر کوم طالبان دې باور وړ نه دي. له یو لحاظه طالبان که تاسو وګورئ دي حتی دوهې په تړون کې دې مشخصا وایي چې د بشر حقونو او د ښځو حقونو ته به ژمن نیولې ده. دې په کړنه کې شراه لومړۍ کړنې ټول د بشري حقونو او د ښځو پر خلاف وي. او له بل لحاظه زه فکر کوم چې طالبان په نړیوالو اړیکو سم نه پوهیږي. له دې لحاظه دوی په هغه نړیوالو په نړیواله سطح باید څنګه اړیکو وساتل سي پر هغه باندې د هغه پر عواقب هم سم نه دي خبر. او دوی فکر کوي چې دا هر څومره که موږ په دې توګه تند لاړ شو دا زموږ هغه دغه استقلالیت ښکاري. حال داسې داسې نه ده نن ورځ په نړیواله سطح هغه مطلق حاکمیت وخت نه دی. د نړیوال اسنادو چې افغانستان هم یو لوی هیوادونه چې دا اسناد امضا کړی دي په هغې کې مشخصا مثلا د ملګرو ملتونو منشور کې مشخصا راغلی که په یو هیواد کې د بشر حقوقو نقص کې نور هیوادونه د صلاحیت لري چې په کې مداخله وکړي. نو دا د دې نړیوال مسؤلیت ته سیده کنوانسیونو او د اسنادو په دې نور هیوادونو پر وخته یې خید. له دې لحاظه زه فکر کوم هغه څه ته چې طالبان ته وګور طالبان له تېره یې تغییر نه کوي او له بلې خوا که دوی تعهد هم وکړي زه ډېر باور پر دې نه لرم چې طالبان دې تغییر وري او دا دې ودري تر هغه وخته پورې چې مشخصا هغه اقدامات چې لازم دي هغه باید د دې پر ضد باندې واخیستل. زه فکر کوم د دې اقداماتو وروسته شاید دوی په دې باندې پوه شي چې دا ډول کړنې نه د دې لپاره نه د افغانستان لپاره ښه راتلونکی لري.
د افغانستان په پخواني نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړي شبنم صالحی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
سبا د جرمني په برلین کې د افغانانو او اوکراینیانو د انزورونو د ریورسنې نندارتون پرانستل کیږي. په دې نندارتون کې چې دا ای آر په نوم د یو بنسټ له لوري جوړ شوی د دریو اوکراینی هنرمندانو او یو شمېر افغان هنرمندانو انزورونه نندارې ته کیښودل کیږي. په افغان هنرمندانو کې اقبال ترنک په دې نندارتون کې برخه اخیستې ده. له دوی څخه به واورو چې انزورګران څومره اثر نندارې ته وړاندې کوي.
تقریبا فرق کوي. ځینې هنرمندان دي هغوی څلور پنځه اثر ورته انتخاب کړي دي. ځینې هنرمندان دي چې هغوی په درې څلور میاشت کې یوازې یو اثر کار کړی دی چې پر هغه باندې خواري کړي وي هغه وړاندې کوي.
او ستاسو څرنګه څه شی نندارې ته وړاندې شوي؟
زما تقریبا زه دغه درې میاشتې په دغه ریزیدنسي کې وم. زموږ هنري پروګرام پر یو اثر باندې مې کار کاوه او هغه اثر مې تکمیل کړی دی. یوازې یو اثر مې نندارې ته وړاندې کوم چې پر هغه مې ډېره مطالعه او تیوري او عملي کار کړی دی.
د دې اثر په باره کې که د ازادي راډیو ادبي مجلې اوریدونکو ته معلومات ورکړي څرنګه اثر دی څه شی ده؟
اوس دغه یو کال مکمل زما انتخاب دغه د چرګ پښې دی. په هغه کې مې هغه د وحدت د یووالي پر موضوع باندې کار کړی دی او دغه برخه باندې مې کار کړی دی. چې هغه بیا انشاءالله وروسته بیا لیدونکي که چېرته د انځور وویني بیا دوی ورڅخه یو څه اخیستی شي.
ستاسو د اثر دا تاسو په خپله انتخاب کړی دی او که نه هغه کومو کسانو چې نندارتون جوړ کړی دی هغوی ستاسو اثر لیدلی دی او بیا یې دا ترې غوره کړی؟
دوی چې کله نندارتون جوړاوه تر هغه درې میاشتې له مخه دا هنرمندان انتخاب کړي وو. دا کوم چې اوس نندارتون وړاندې کوي دا یې انتخاب کړي وو. بیا دوی ته ویلي وو چې تاسو کار پر وکړئ پر خپلو اثارو باندې. دلته دوی ډېر دغه نه ده کړی چې مثال موږ په دې اثر کې د انتخاب حق لرو یا ها دی دا ده که نه. موږ ته یې ویلي دي چې تاسو کوم اثر چې غواړئ نندارې ته وړاندې کوي هغه اثر رامخته کوي. نو هغه کې بیا دوی اختیار نه لري ځکه دوی دا درې میاشتې د دې ارزیابي کړې وه کتلي.